په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نننې او نه ساته خبرونو په اخیرنۍ خبري غړی کې ز هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ایز موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه به له منور شاه وره.
د خبرونو سرټکی د پاکستان حکومت وايي د مسجد نبوي د بهترامۍ په مقدمه کې عمران خان هم نیول کېدی شي. د بلوچستان په کوجلاخ کې ناصرګندو کسانو 15 تنه وجلی او په افغانستان کې نن د واړه اختر اول ورځ ون مانځل شو. د خبرونو تفصيل د پاکستان د کورونو چار وزیر رانا ثنا الله وایي چې د مسجد نبوي د بهترامۍ پر ضد درج شوې مقدمه کې د نومول شوو کسانو پر ضد به قانوني کاروایی کوي او امکان شته چې عمران خان هم گرفتار کړل شي. مشال ریډیو د پولیسو د دغې مقدمې ریپورت ترلاسه کړی چې د اپریل په 13 په فیصل آباد کې د محمد نعیم نومیتن لخوا درج شوی او پکې تور لګول شوی چې عمران خان، فواد چودري، شهباز ګل، قاسم سوري، شیخ رشید، شیخ راشد شفیق او د تحریک انصاف او شمیر نورو مشرانو تر یو نیم سلو پورې کسان قصدن آمدن حسولی وو چې په مسجد نبوي کې د پاکستانی سیاستوالانو پر ضد ناربازی کړي او بد رد یې ویلې دي. د ریپورت تر مخه د اقدام له وجې د مسجد نبوي د تقدس پکاوې شوې او د خلکو مذهبي جذبات مجروح شوې دي. د کورونو چار وزیر رانا ثنا الله په دلال کې تیر شپه جیو ټلویزیون ته ویل چې د شیخ رشید وراره شیخ راشد رفیق چې په دې مقدمه کې نومول شوی تر عمرې ادا کول وروسته بیګاله سعودي عرب د واپسی پر مهال اسلام آباد کې نومول شوی دی. بلخوا د تحریک انصاف یو مشر فواد چودري بیګا په خپل ټوچر پاڼه لیکلی چې دوی بعد د مقدمې عدالتي مقابله کوي. د یادونه ده چې د سعودي عرب د حرمینو شریفینو په سرکاري ټوټر پاڼه په بیان کې راغلي د اپریل په 28 ماښام مهال په مسجد نبوي کې د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف او دغه د وفد پر ضد ګڼو کسانو ناری ووهلې. بلخوا وزیر اعظم عمران خان پرون د حکومت پر ضد د مې په اخیره ونی کې د اسلام آباد په لور د لاریون اعلان وکړ. نوموړي پرون په ټویټر باندې خبر شوې یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د تحریک انصاف ګوند مرکزی کمیټې غونډه کې دا فیصله شوه چې د مارچ لپاره تیاریاں پیل کړي.
زموږ هیواد توهین شوی دی. د بهرنۍ سازش لاندې په ملک کې کرپټ خلک مسلط شوي دي. په کابینه کې تر 80% غړي په ضمانت دي. وزیر اعظم په درغلیو کې ککړ دی. پر هغه د 30 ارب روپو مقدمه دي.
د پخوانی وزیر اعظم عمران خان حکومت د اپریل په 10 د حکومت مخالفو ګوندونو لخوا راوړل شوی د بے باورۍ تحریک لاره ختم کړل شو. نو موړي تور پورې کړی چې د حکومت د بهرنی سازش لاندې ختم کړل شوی. خو وزیر اعظم شهباز شریف او په اتحادی حکومت کې شامل ګوندونو د عمران خان د تورونه رد کړی دي. د بلوچستان په کوچلاخ کې ناصرګندو کسانو 15 تنه وجلی. د کوچلاخ پولیسو نن سهار مشال لري وویل چې بیگانه معلومو کسانو د دغې سیمې په کلی پوټی ناصرانو کې د خان محمد په نامه د یو تن په کور کې لیوي مېرمنې او د هغې له سلورو بچو سرونه پرې کړي. د پولیسو په وینا دا پیښه هغه مهال شوې چې خان محمد د اختر د سودا لپاره بازار ته تللی وو. په وجل شو ماشومانو کې 2 لکان او 2 جنکې دي چې عمرونه یې له 8 څخه تر 12 کورونو پورې دي. په دې کور کې وبله مېرمن او یو ماشوم خوندي پاتې شوې دي. پولیسو د نامعلومو کسانو پر ضد مقدمه درج کړې او پلټنې پیل کړې. تر اوسه معلومه نه ده چې دا کار چا کړی دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په افغانستان کې نن د واړه اختر اول ورځ ون مانځل شو. د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په ټویټر پاڼه ولیکل چې د سترې محکمې د رئیس او د میاشتې د کمیټې مشر مولوي عبدالحکیم لخوا د اعلان تر مخه یک شنبه په ټول هیواد کې د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. نوموړي په همدې مناسبت ټولو هیوادوالو ته د کوچني اختر مبارکي ویل ده. خو د حرمین شریفین د رسمي بیان په اساس د سعودي عرب د هلال کمیټې پرون اعلان وکړ چې د شوال میاشت ونه لیدل شو او د ګل په ورځ به د واړه اختر اول ورځ نمانځل کیږي. بلخوا د پاکستان مرکزی رویت هلال کمیټې به نن په اسلام آباد کې د شوال میاشتې لیدو لپاره غونډه کوي. او بل خبر دا چې روسي ځواکونو د یوکرين په دریم لوی خار اوډیسا کې پرون د هوایي ډګر رنوي تباه کړی دا د بریټ په داسې حال کې شوی چې د یوکرين ولسمشر ویلي د روس لخوا د ادعا شو ظلمونو په اړه د خلکو د قهر په ترڅ کې د سولې خبرې کول ګران دي خو د روس د بهرنیو چارو وزیر بیا ویلي چې د ماسکو او کیف ترمنځ د لویدیز لخوا د بندیزونو او یوکرين ته د وسلو استول د خبرو اترو مخه نیسي روس اسا کال د فروری په سلی رښتمه په یوکرين یرغل پیل کړي چې په کې تر اوسه دواړو خواو ته په زرګونو کسان وجل شوی او په لکونو یوکرينیان به کور شوی دي د خبرونو پای
نمشال رادیو خبرونه مولا ونور شاو ورېدل په روان خبرونه کې ورډونکو پر دې او یو شمیر نورو سیمه ایز موضوعات رپورټونه لرو د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان نن په اسلام آباد کې خبری غونډه کړې بلخو په مسجد نبوي کې د پاکستانی وزیر اعظم او دغه د پلاوی پر ضد شعارونو په تړاو په فیصل آباد ښار کې دغه ښار په وټانه کې یو ایف آی آر درج شوی دی او ځینې گرفتارۍ هم شوی دی بلخو بیګا کوټې ته نږدې په کوچلاغ سیمه کې ناصرګندو کسانو د خان محمد په نوم د یو سړي میرمن او څلور ماشومان وژلي دي د خان محمد یو خپلوان د دې پیښې حال وایي پرون د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د صوبایي حکومت تورن کړل چې له مرکزه د بجلی خالص منافع او نور مالی حقونه نه دي ترلاسه کړي
گیس دلته دے بجلی دو بونا رانا دلته پیدا کی گی دا مرکز دا بجٹ نے چپا پنجاب کی پزرگونو کلومیٹر موٹر ویز جوڑے شوی منگ تا بیا دغا حکومت سورا برخ خوالے شی
او نن دا پاکستان پا شمول پٹولا نڑائی کی دا مزدوران ورز منزل کی گی خود دے حواد یو پختون مزدور وائی پردا ورز هم دا چوٹائی تصور نشی کولے
لیبرډی دی خو لیبرډی نه خو خبر هم نیو زموږ خو مجبوري ده کور د غم به کو که نه به کو پنځه شپږ سو روپۍ زموږ بندې شو نو موږ به څه کوو
هیله ده له مشال رډیو سره اوسئ اودونکو د رپورټونو تاسو ته له اورولو مخکې ورځو اسلام آباد ته له دغه ځای را سره یو ځل بیا خپل خبریال ګوهر مسید د ټلیفون په لیکه دی تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نن یو خبری غونډه په اسلام آباد کې کړې ده او هغه یو ځل بیا د اپوزیشن په خلاف چې د کم دریض دی چې دی دغه دی کرپشنې کړې دي درغلۍ کړې دي دغه خبرې او ځینې نور تورونه تکرار کړل نو مسید جان ستړې مشي بیا هم او د عمران خان د خبری غونډې کې مهم ټکي موږ سره شریک کړي په لنډه توګه
ډیر مننه نن پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف چیرمن عمران خان خبری غونډه کړې ده او په هغه کې دا غټ تارونه الزامونه لګولې دي چې سلویختونه پنځه باندې سلویخت عرب روپۍ پورې د کرپشن چې کوم کیسونه دي شپاړس کیسونه دي هغه دا چې کوم اوس موجوده اتحادیانو حکومت ته هغه پټول غواړي هغه بندول غواړي او د بیا هم دا تارونه ولګول چې کله دا اوس موجوده وزیر اعظم شهباز شریف او د هغه ورور میاں نواز شریف باندې ډیر تارونه ولګول چې دوی ډیر زیات کرپشن کړی دی او دا هغه کرپشن د پټولو لپاره د خوندي کولو لپاره دوی اوس د اتحادیانو سره ملګری شوي دي او دا ګامونه روان کړی دي په بل طرف باندې د دوی د کور ودانې یو ملګری هغه باندې د الزاماتو خبره په میډیا خو خبره کړه په هغه باندې پښتنه ترې نه وشوله نو دا ویل چې د بشرادبی چې کوم ملګری دا هغه باندې به وځي الزامونه لګیدل دي د سه الزامونه په تارونه ته لګیدل دي لکه څنګه تارونه د دوی په خوانې خزه په جمعي مخان باندې لګیدل یو د سه د موجوده چې د کومه خزه دا هغه په اړه د هغه ملګری هغه یاران دوستانو په اړه باندې دوی ګامونه لګوي الزامونه لګوي تارونه لګوي خو د عمران خان یا د عمران خان د کوروالو په خلاف دوی سره هیڅ الزام نشته
او د عمران خان د مرمنې د ملګری فراخان نوميږي کنه دا فراخان نومې دی
جی بالکل فراخان نومې دی او د عمران خان په خپل پریس کانفرنس کې دا غي نور هم ذکر وکړو چې فراخان بنیادی د امزکې د خرڅولو د کولو کاروبار کوي نو د امزکو په کاروبار کې ډیر زیاته ګټه ده په دې ګټه بنیاد باندې د خپل پیسې زیاتې کړې دي ډېرې کړې دي نه زما د خزه او نه عمران خان دا ویل چې زما په ددوی په پیسو زیاتولو کې یا په لین دین کې سره تعلق نشته دی او د نیب چې کوم کیس خلاص کړی دی دغه عمران خان ورته زیاتوب وویل.
سید او د عمران خان د خبرو په جواب کې بیا مریم چې د نواز شریف لور ده هغه هم یو پریس کانفرنس لکه څنګه کړی دی نو هغه بیا څه ویلی دی؟
بالکل دی اړه باندې د حکومتي بیان دی مریم اورنگزیب پریس کانفرنس
کړی دی او هغه د نواز شریف لور مریم یاد کړه دا خو د اطلاعات او وفاقي وزیر ده مریم اورنگزیب هغه پریس کانفرنس کړی دی او
بالکل اطلاعات وزیر چې کومه ده مریم اورنگزیب هغه پریس کانفرنس وکړلو د عمران خان د پریس کانفرنس نه پس نو هغه دا وویل چې د عمران خان د ټول عمر نه په الزاماتو باندې راغلی دی هغه تارونه لګوي په یو په بل باندې هغه چرته هم داسې خبره ونه کړله چې هغه په حقیقت باندې ثابته شوي وي. د دا هم خبره وکړله چې د موجوده کم وزیر اعظم دی هغه د عمران خان په وخت کې اپوزیشن لیډر و هغه دوه ځله جیل ته هم لګلی دی خو په ده باندې څه الزامات ثابت نه شول. نو عمران خان چې دی هغه د الزاماتو سیاست کوي د تارونو سیاست کوي په حقیقت پکې هیڅ نه وي. که چرته څه حقیقت وای تر اوسه پورې به عمران خان سره مخکې کړی وای خو د صرف او صرف د څلور کاله د تارونو او د الزاماتو او د نورو د بدنامۍ سیاست کړی دی.
مننه مسجان. یو بل موضوع چې هم نن خبرونو کې راغله هغه دا ده چې دا د شهباز شریف د پاکستان وزیر اعظم او دا غسر یو پلاوی چې وزیران پکې هم د فاقي حکومت دی تللیو سعودي عرب ته مدینه منورې ته تللیو هلته یې غوښتل چې مسجد نبوي کې د رسول صلی الله علیه وسلم د غتل اړخ زیارت وکړي او دغه محل باندې هلته د مبینه توګه د تحریک انصاف پلویانو په دې پسې شعارونه ورکړي دي او ستغې سپورې ورته ویلي دغه ویډیوګانې بیا خپرې شي بیا پرې توند خبرګونونه هم په سوشل میډیا راغلل. نو نن موږ داسې اورو چې دغلته په پاکستان کې په فیصل آباد ښار کې یو اف آی آر درج شوی دی ځینې گرفتارۍ هم شوي دي دغه تفصیل کرا ته لنډ راکې مهرباني.
بالکل په دې اړه باندې په فیصل آباد کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان سره سره فواد چودھری او نور د پی ٹی آئی چې کوم مشران دي هغه باندې اف آی آر کټ شوی دی او په هغه اف آی آر کې پخوانی وزیر داخله او د کورونو چارو وزیر شیخ رشید هم دی او د شیخ رشید وراره هم دی پکې چې هغه نن د پولیسو ترمخه د اف آی ترمخه نیول شوی هم دی او هغه هم جیل تکړه دی او په دې نمخ کې چې کوم پخوانی وزیر داخله او د کورونو چارو وزیر شیخ رشید هغه دا هم په خپل یو د میډیا سره خبرو کې ویلو چې اسلام آباد په اف 6 کې د دوی د میډیا یو دفتر دی په هغه باندې هم اسلام آباد پولیسو چپا وهلې ده او دا یو حقیقت دی چې دلته په مختلفو ځایونو کې د اسلام آباد د پولیس یا مطلب د اف آی د طرف نه چې کوم اف آی آر اکټ شوی دی خاص کر په فیصل آباد کې هغه په بنیاد باندې د پی ٹی آئی د کسانو خلاف حکومت دا ګامونه پورته کوي چې چرته دوی په دې کې ملوث وي یا د نیولو ضرورت وي هغه ونیول شي. شیخ رشید هم د دې خبرې ذکر کړی دی چې د دوی وراره چې دی هغه د اف آی طرف نه گرفتار کړی شوی دی چې کوم په مدینه کې په اوازونه او شعارونه پورته شوی وو په د وزیرانو باندې او خاص کر وزیر اعظم باندې هغه په بنیاد باندې د دې تصدیق شیخ رشید هم په خپل یو بیان کې کړی دی او دا ویل دی چې موږ ته پته ده چې حکومت چې کوم را کاروایی کوي هغه د دوی چې د تنقید د الزامات په بنیاد باندې کوي د بدلې په بنیاد باندې کوي په حقیقت کې داسې هیڅ خبره نشته چې هغه په بنیاد باندې دوی گرفتار شي یا د دوی په لویان د دوی د پاتې کسان ونیول شي. خو دا خبره واضح کړې ده شیخ رشید چې کده د لس نور هم ورورونه جوړ شي او هغه د عمران خان په وجه باندې جیل ته چې بل شي نو واده چیږي زبر د عمران خان ملګری پرې نه کړم.
سمه ده ډیره مننه اسلام آباد ګوهر مسید زمون خبريال نن چې دغلت کمې خبري غونډې شوې دي په اړه موږ ته معلومات راکړل. اوس په ورزو یو بل رپورټ ته د بلوچستان مرکز کوټه ته نږدې په کوچلاخ کې نظرګندو کسانو یو ښځه او دغه څلور ماشومان وژلي دي. د کوچلاخ پولیسو نن مشال لیډو ته ویلي دا پیښه د اپریل پر دیرشمه په کلی پوټی نصرانو کې د خان محمد په نوم دی وطن په کور کې شوې ده. د دوی په وینا له یوې میرمنې او د هغې له څلورو بچو سرونه پرې شوي دي. په ماشومانو کې دوه لکان او دوه جنکۍ دي چې عمرونه یې له اتو تر دولسو کالو یاد شوي دي. د پولیسو په وینا د نصرګندو کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده او پلټنې پیل کړی دی. ایوب ترین معلومات راکوي.
د کوچلاغ د ځای پولیس پوینا چې پېښه په کلی پوټینا سرانو کې رامنځته شوې ده. په کوم کې چې د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا یوه میرمن او د هغې څلور ماشومان په چاړه حلال شوي او غاړې یې پرې کړي دي. دوی زیاته کړې ده چې د بدقسمته کورنۍ غړي د افغانستان اوسېدونکي وو او دلته په سیمه کې د ډېره وخته راهیسې د کښتو کروندې په خاطر د کډوالو په توګه آباد وو. په دې پېښه کې په وزل شو کې د یوې میرمنې تر څنګ دوه الکوان او دوی انجونې شامل دي. د چا عمرونه چې دا اتو کلو څخه بیا تر دولس کلو پورې ښودل شوي دي. په دې ترڅ کې چې مې کله په کوټه کې د پولیسو د مشر اس اس پي عبدالله عمراني سره تماس ونیوي نو هغه د پېښې تصدیق وکړي او ویلي دي چې د نورو پلټون لپاره مړې د کوټ وځای روغتون ته را رسولي دي. د نوموړي په وینا چې د دغه پېښې ځای د ډپټي کمشنر پشین په کنټرول کې راځي. بلبلو ته ځایي پولیسو یا لیویزو د اغېزمنې کورنۍ د مشر یعنی خان محمد څخه پلټنې پیل کړي دي او د لومړنۍ پلټنو څخه دا ښکاره شوی ده چې خان محمد دوې میرمنې او پنځه بچیان درلودو. په هغه کې د نڅرګندو کسانو له لورې یوه میرمن او څلور ماشومان وژل شوي دي او چې کوم دویم واده یې کړی دی هغه میرمن او د هغې ماشوم په دې پېښه کې خوندي پاتې شوي دي. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د خان محمد د ماما زوی حکمت الله راته وویل چې خان محمد دوه ودونه کړي او مشره میرمن او د هغې ماشومان په دې پېښه کې وزل سوی دی.
او دا یو اجرایی پښتونې چې موږ د پښتونې تر څو وخت وو دا هغه پیلو ته بچو خو خان محمد په پاته کې وو مو تر دې ولي وو چې د ماما زم ما بیا کور په خاني کې دی د دې موږ د اکا زمون نور پراته ور دی د کور سره خو د کور ته دی دا ما هغه ټلیفون واه کوي خان او کور ته خلو را وښتي او فرانا ور لا نه کړی دی دا را خبر کده چیرې دی بیا می خان د ټلیفون ور کوي خان او بيد په شنه خبر ده په پاته
بلبلو ته په پیش کې د وزل سو کسانو مړی د پوسټ مارټم لپاره د کوټ و بولان میډیکل کمپلیکس اسپیتال ته راوړی دي چیرچ به ډاکټران د مهمو عملیاتو وروسته دغه مړی و خپلوان ته وسپاري. په دې اړه مې چې کله د پشین د تحصیلدار جنید خان باروزی سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې تر اوسه یې څوک نه دي نیولي او نه هم چا د دې پېښې ذمېداري قبله کړې ده. خو د نوموړي په وینا چې د خان محمد کشره میرمن خوندي پاتې شوې ده او بل دا چې د پېښې پر وخت خان محمد هم په کور کې نه و نو د دوی څخه به د پلټونو وروسته حاصل وجه و مخې ته راسي. خو د هر څه به د مړو و خاورو ته د سپارلو وروسته کېږي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو امین اشتل ګوند وایي د خیبر پښتونخوا حکومت په مرکز کې د تحریک انصاف ګوند حکومت په دوره کې د بجلی د خالصې ګټې او نورو مالی وسیلو د حقونو ترلاسه کولو لپاره سم آواز نه دی پورته کړی، صحیح کار نه دی کړی. په صوبائی اسمبلی کې د عوامي اشتل پاټۍ پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته پرون ویلي چې د دې له وجې صوبا له مالی مشکلاتو سره مخامخ ده. خو د صوبائی حکومت یو بیان بیا ویلي چې د بجلی او نورو بقایاجاتو مسله د تحریک انصاف د حکومت له دور نه مخکینه ده او دا چې دوی په دې لړ کې اقدامات کوي. تفصیل پیښور د غلام غوث په رپورټ کې.
په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک د اپریل په دیرشمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په تیرو درینمو کلونو کې په مرکز کې هم د خپل ګوند د حکومت نه د بجلی د خالص ګټې د بقایاجاتو او نورو مالی وسایلو د ترلاسه کولو لپاره فعال کردار نه دی لوبولی.
چې کم از کم د بجلی دا حق یې خور کړی وی. دا چې موږ وګورو د ګیس اولنی استعمال دا زموږ د شوبې حق ته او دا عین موږ لرا کړی دی. اوبه دلته دی، ګیس دلته دی، تیل دلته دی، بجلی د اوبو نه ارزانه دلته پیدا کیږي. د مرکز د بجټ نه چې په پنجاب کې 100 کیلومیټره موټر ویز جوړ شو، بلکې په زرګونو کیلومیټره، آیا موږ ته بیا دغه حکومت سوره برخه خولی شي؟
خو په پیښور کې د مالی وسایلو او د بجټ په چارو نظر لرونکي خبریال عرفان خان وایي په پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت په مرکز کې د عمران خان په مشرۍ د تیر حکومت نه د خپلو بقایجاتو ترلاسه کولو هڅه کړې وه، خو د هغه وخت مرکزی حکومت به په بیا بیا پښتونخوا صوبې ته د خپل حق ورکولو نه ډډه کوله.
د دریو درنیمو کالو کې صرف د بجلی خالص منافع په مد کې کمو دوو خلکو د دې صوبې مقدمه تیار کړې وه. اډوایزر یو حمایت الله صاحب، دویم صاحبزاده سید صاحب، هغه دواړه د خپلو عهدو نه لرې کړی شول. دویم دا و چې کوم دا روان کال بجټ دی، په دې کې صوبایي حکومت دا اندازه لګولې وه چې موږ ته به د این ایف سی هغې د لارې به موږ ته پیسې ملاویږي، هغه هم ملاو نه شوې. بایلی ضلع د پاره دوی د وفاق نه تم ظاهر کړی و چې موږ ته 1.5 ارب روپۍ دا کال ملاویږي، خو په هغه 1.5 ارب روپو کې صوبایي حکومت ته 1 روپۍ هم نه ده ملاو.
د خزانې د محکمې په ویب پاڼه د ترقیاتي کارونو په اړه د مصرف شوی پیسو تفصیلات هم دا خبره په ګوته کوي چې په قبایلی ضلعو او نورو سیمو کې په ترقیاتي کارونو د روان مالی کال د بجټ د پلان سره سم مالی پنګي نه دي مصرف شوی، او هم په دې وجه د حزب اختلاف ګوندونه او د مالی چارو پوهان په دې نظر دي چې پښتونخوا صوبه د مالی بحران سره مخ ده. په خیبر پښتونخوا کې د اطلاعاتو د محکمې د سلاکار محمد علي سیب نمی په پښتونخوا کې د مالی بحران د حل کولو او له مرکزه د خپلو بقایجاتو ترلاسه کولو په اړه پوښتنه وکړه چې اوس مهال په مرکز کې د شهباز شریف په مشرۍ د وفاقي حکومت نه د خپلو بقایجاتو ترلاسه کولو په اړه حکومت څه پلان لري او کنه. نو هغه وویل چې د اوس مهاله حکومت سره د هغوی اړیکې ښې نه دي، ولی بیا به هم صوبایي حکومت هڅه کوي چې له مرکزه خپل بقایجات ترلاسه کړي.
زموږ خدا ناره ده چې امپورټډ حکومت نه منظور. هو په هر حال په مرکز کې ناستي نو د آئین او د قانون په دایره کار کې چې زموږ کم دغه جوړیږي، کم رول جوړیږي، هغه سره موږ کو صوبیه و مالی مسائل بالکل ستا او مونږه خدا هم وایو چې مرکز تا زمونږ ډېر پیسې پاتې دي.
تر دې وړاندې د عمران خان د حکومت په دور کې د پښتونخوا په اسمبلی کې د حزب اختلاف ګوندونو له مرکزی حکومت د ای جی این قاضی فرمولې لاندې د بجلی د خالص ګټې د 1.5 ارب روپو د بقایجاتو ترلاسه کولو لپاره صوبایي حکومت ته د یوې پارلماني جرګې د جوړولو وړاندیز هم ورکړی و. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620، پر شارټ ویوز 2130، 15315 او 15250 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
مشال ریډیو د اردوونکو، د پاکستان مرکزی حکومت په خیبر پختونخوا او گلګت بلتستان کې د واورې د لویو ګټانو یا گلیشیرونو ویل کېدو او له وجې د سیلابونو راوتلو خبرداری جاری کړی دی. وزارت ویلي د زیاتې ګرمۍ له کبله په غرونو د واورې ویل کېدل له وخت مخکې پیل شوي، او دا چې د واورو اوبو جمع کولو لپاره جوړ ډنډونه په تیزی سره ډکیږي. وزارت زیاته کړې له دې ډنډونو ځینې ښایي د اوبو له زوره ماتو په یادو سیمو کې سیلابونه راشي. بلخوا د خیبر پختونخوا په حکومت کې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې اداره وایي له ممکنه سیلابونو څخه د خلکو د ژغورلو او هغوی ته د مرستو رسولو پلانونه یې په پام کې نیولي دي. تفصیل د اسرار علم مومند په دې رپورټ کې.
د پاکستان موسمیاتی بدلون نو وفاقی وزیر شیر رحمان وای د زیات گرمی لکبل په خبر پختونخوا او گلگت بلتستان کې په غرونو د واوري غټان له وخت مخ کې او ډیر په تیزی سره ویل کېدل پیل شوی چې لکبل یې د واوري اوبو جمع کول لپاره د جوړو ډنډونو د ماتېدو او په نتیجه کې یې د سیلاب راتلو امکان دی. شیر رحمان په 29 اپریل په اسلام آباد کې خبر جلان ته ویل چې د خبر پختونخوا او گلگت بلتستان په ټولو 3,000 برفانی ڈنڈونو کې د شاوخوا دردش د ماتېدو خطر ده. بلخوا د پاکستان موسمیاتو څانګې لوړ پوړی چارواکي مشتاق شاه وایي چې شاوخوا 50 ډنډونه حساس دي ځکه د دې څانډې کچه دي. نوموړی وایي په مئی جون او جولای میاشتو کې د چترال په بونی ګولیندره گرم چشمه او گلگت سوات او دیر په ځنو سیمو کې د برفانی ډنډونو د ماتېدو او له دې سره په نږدو سیمو د سیلاب راتلو امکان دی. البته مشتاق په 1 اپریل مشال ډیوته وویل که یا ټول حساس ډنډونه ماتېږي او پر دغه ورځو کې بارانونه هم وي نو بیا د خیبر پختونخوا پېښور او نورې سیمې هم سیلابونه اغېزمنولی شي.
مطلب سوات د تیر دریابونو جدي کنه هغه زیات تر چرسدان نوخار مردان او کپور سک باندې داسې راټاوي کې پېښور دې ته راځي.
د موسمیت وفاقی وزیر شیر رحمان د خیبر پختونخوا قدرتی اپتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې پی ڈی ایم ای ته امر کړی چې پر وخت داسې مؤثر ګامونه واخلي چې له ممکنه سیلاب څخه چاته مالی او ځاني تاوان ونه رسي. د خیبر پختونخوا پی ڈی ایم ای ویاند تیمور خان وایي چې د یاد وفاقی وزارت لخوا تر خبرداری وروسته یې د چترال کوهستان دیر سوات او څومره چې غرایز علاقې دي هلته یې د بیړني خدماتو ادارې چمتو کړي دي چې د ممکنه سیلاب پر مهال د خلکو ژغورلو ته تیار اوسي. د ده په خبره ځایي انتظامو ته یې اهم ویلي چې خلک پر دې خبر کړي چې ځانونه له ډیمونو سیندونو او خوړونو لرې وساتي. تیمور په 1 اپریل مشال ډوته وویل چې د مئی له لومړۍ نیټې د ګرمۍ لا نور زیاتېدو او په غرونو د واورو غټانو یا ګلیشیر په نور تیزۍ سره د ویلې کېدو امکانات دي. دا وایي که څوک اوس څه قسمه اندېښنه یا د سیلاب پر مهال مرستو ته اړتیا لري نو له دوی سره رابطه کولی شي.
عوام اعظم نے ایمرجنسی آپریشن سینٹر پہ چکم دے یو وہ صفر سے فرمانے کال کو لیشی وی ہیو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تھا یا کم چ متعلق اداری دی اگے تے چکم دے مونگا په وخت باندې اطلاع رسول چې مخنیوی دې وکړی شي یا چې کوم دی د هغه مقامي آبادی چې کوم دی هغه دې خبر کړی شي. و دې سره دا گلیشیئرز ویل کیږي او دا چې کوم دی اوبه زیاتیږي یا اوبه زیاتېدو سره چې کوم دی د ډیمونو بندونو ماتېدو سره خطر وي مغې دپاره مونږ ټول بندوبست چې کوم دی مخکینه کړی دی.
په چترال ضلع کې ځایي خبریال ګل حماد فاروقی وایي چې لا هم په سیمه کې د حکومت لخوا د ممکنه سیلاب اړه خبرداری نه دی جاری کړل شوی خو چې ګرمي سیوا شوي او واورې هم په تیزۍ سره ویلې کیږي نو مالدار خلکو د ممکنه سیلاب له ویرې خوندي ځایونو ته کډې کړي. نوموړي په 1 اپریل مشال ډوته وویل چې که څه هم چارواکو خلکو ته ویلي چې له سیندونو سره په 200 فوټه کې نږدې آبادی جوړه نه کړي خو بیا هم غریب خلک له ډنډونو او سیندونو سره نږدې ژوند کوي. دا وای دلته په سیلابونو کې غټه ستونزه د لارو بندیدل وی
د دریا په غاړه باندې خلکو آبادی شروع کړې ده او سیلاب چې راشي نو دا اوړي او دا چې کله چې سیلاب راشي نو غټه مسله چې لارې بند شي نو خلکو سره د خوراک ساز د سیزونو او د صفو اوبو د څښلو ډېر غټ شارټیج پیدا کیږي.
د پاکستان موسمیاتي بدلون وزیر شیر رحمان ویلي دي چې په پاکستان کې د حرارت درجه له اوسط درجه حرارت تر 8 ډیګري سینټي ګریډ پورې سیوا کېدی شي. نوموړي د موسمیاتو ادارې د راپورونو پر اساس وویل چې د روان کال مارچ میاشت له 1961 کال وروسته تر ټولو ګرمه میاشت وه. د دې په خبره همدغه وجه ده چې په مارچ میاشت کې د سپرلي موسم پر ځای ګرمي وه او له وخته مخکې په غرونو د واورو غټانو یا ګلیشیئرز ویلې کېدل پیل شول چې اوس یې اوبه د ممکنه سیلاب سبب کېدی شي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
مشال ریڈیو د اوریدونکو په خبر کې د مازیګر 15 بجې کې دونکو دی لند خبرونه ل منور شاه اورو.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله وای چې د مسجد نبوي د بے احترامۍ پر ضد درج شوې مقدمه کې د تورنو کسانو پر ضد به قانوني کاروایی کوي او امکان شته چې عمران خان هم گرفتار کړل شي. پرون په فیصل آباد کې درج شوې دغه مقدمه کې تور لګول شوې چې عمران خان او ملګرو یې خلک قصدانه مدن دې ته هڅولي وو چې د اپریل په 28مه یې په مسجد نبوي کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ وفد ته بدې رد وویلې. د مقدمې تر مخه له دې اقدام سره د مسجد نبوي د تقدس سپکاوی شوې او د خلکو مذهبي جذبات مجروح شوي. خود تحریک انصاف یو مشر قوات چودری بیگا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دوی بعد د مقدمه عدالتي مقابله کوي. بلخوا پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرون په ټویټر یو ویډیوي پیغام کې د تحریک انصاف په کارکونکو پلویانو غږ کړی چې د مای په اخیری اونۍ کې اسلام آباد ته د لانګ مارچ تیاریانې دي پیل کړي. نوموړی د اپریل په 10مه د عدم اعتماد تحریک په نتیجه کې مخالفو ګوندونو د وزیر اعظمۍ له چوکۍ لرې کړی چې دی یې بهرنۍ سازش بولي. وزیر اعظم شهباز شریف او په اتحادي حکومت کې شاملو ګوندونو د عمران خان دا تورونه رد کړي دي. د بلوچستان په کوچلاخ کې ناصرګندو کسانو 15 تنه وجلي. د پولیسو د وینا تر مخه په کلی پوټي ناصرانو کې د خان محمد په نامه د یو تن په کور کې له یوې مېرمنې او د هغې له څلورو بچو سرونه پرې کړل شوي. د پولیسو په وینا دا پیښه هغه مهال شوې چې خان محمد د اختر د سودا لپاره بازار ته تللی و. تر اوسه معلومه نه ده چې دا کار چا کړی. په افغانستان کې نن د واړه اختر اوله ورځ ون مانځل شوه. د اختر اعلان 13 ورځ د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر پاڼه کړې وو او په دې مناسبت یې ټولو هیوادوالو ته د کوچني اختر مبارکي ویلې وه. په سعودي عرب کې د رسمي اعلان مطابق سبا له د اختر اوله ورځ ده او په اسلام آباد کې به نن مرکزي رؤیت هلال کمیټې د شوال میاشتې لیدو لپاره غونډه کوي. روسي ځواکونو د یوکرین په دریم لوی خار اوډیسا کې پروند هوایی ډګر ران وې تباہ کړي. یوکرین وایي د روسي ځدمنو په نتیجه کې د یوکرینی ولس د غم او غوسې د وجه دا مهال د سولې خبرې کول ګران دي. روس کال د فروری په 16مه په یوکرین یرغل پیل کړي چې پکې تر اوسه دواړو خواو ته په زرګونو کسان وژل شوي او په لکونو یوکرینیان بې کوره شوي دي.
د مشال ریډیو لند خبرونو اوس یو بل نړیوال موضوع د اوکراین په بوچا ښار کې د ځینو نورو کسانو مړی موندل شوی دی چې د پولیسو په خبره د سرکاري دغه کسان شکنجه شوی هم دي. اوکراینی چارواکي وایي د بوچا ښار په شاوخوا کې تر اوسه زر مړی موندل دي. دا مړی له دې ساحې د روسي ځواکونو تر وتلو وروسته موندل شوی. روسیې د فبروري پر 24مه پر اوکراین پوځي یرغل پیل کړی چې لا هم دوام لري. احمد تکل تفصیل راکوي.
د اوکراین د پلازمینې کیف په شمال لویدیځ ښارګوټي بوچا کې د دریو سړیو مړی پرون وموندل شول. چارواکي وایي د دغو کسانو لاسونه تړل شوي، پر بدن یې ټپونه او د مرمیو نښانونه ښکاري چې د پولیسو په وینا دا د شکنجې ښکارندوی کوي. د اوکراین حکومت وایي په بوچا کې تر اوسه له زرو زیات مړی موندل شوي چې د ګڼو مړو پر بدنونو د شکنجې نښې لیدل شوي دي. دغه مړی په دې ښارګوټي کې وروسته له هغه وموندل شول چې روسي ځواکونه تیره میاشت ورڅخه ووتل. د جنایتونو دغه څرګندې نښې د دې سبب شوي چې ګڼ هیوادونه، ملګري ملتونه او نړیواله جزایي محکمه د څېړنو غوښتنه وکړي څو معلومه شي چې آیا واقعا جنګي جنایتونه شوي دي که څنګه. په کیف کې د پولیسو یو محلي چارواکي آندری نیبیتوف په هغه ویډیو کې چې پرون پر یوټیوب خبره شو ویلي د مړو پر بدن د مرمیو له کبله ټپونه ښایي چې دغه کسان شکنجه شوي دي. د ویلي هر سړی پر ورمیک په مرمۍ وشتل شوی دی. د پولیسو دغه چارواکي زیاته کړې د عدلي طب په لابراتوارونو کې تر اوسه د 1202 هغو کسانو مړي معاینه شوي چې ګمان کېږي روسي یرغلګرو د کیف په دې ساحه کې وژلي دي. روسیه د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړ چې تر اوسه دوام لري. له دغو شواهدو سره سره روسیه تر اوسه دا نه ده منلې چې د خپلې جګړې له پایله به ملکیان په نښه کړي وي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
پاکستان له بانکي فورمې پرته افغانستان د وارداتي توکو د منلو موده دوه میاشتې نور هم وغځوله. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق پر خپل ټویټر پاڼه د پاکستان د حکومت د دې اقدام اعلان کړی دی. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د دې اقدام هرکلی کوي، وایي چې په نتیجه کې به د افغانستان په بازارونو کې د توکو نرخونه تر ډیره ثابت پاتې شي. صفی الله ستانکزه معلومات راکوي.
شنبه د اپریل 10مه چې له بانکي جواز یا فورمې پرته د افغان سوداګریزو توکو د معافیت د ختمېدو ورځ وه، پاکستاني چارواکو د دوو نور میاشتو لپاره د دغه معافیت د غځولو خبر ورکړ. پاکستاني چارواکو دا معافیت هغه وخت پایلا او رعایت کړ چې طالبان واک ته ورسېدل، او هدف یې دا وښود چې نه غواړي د یو منظم بانکي سیستم د نشتوالي په خاطر پاک افغان سوداګري زیانمنه شي. اوس د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د جون تر دیرشمې له اجازه لیک پرته د پاکستان له ګمرکونو د افغانستان د سوداګریزو توکو د تیرېدو پریکړه اعلان کړه. دا اعلامیه د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق په خپل ټویټر خبره کړې. محمد صادق لیکلي، پاکستانی چارواکو د افغان سوداګرۍ د ملاتړ په هدف دغه تصمیم نیولی. دغه په خبره د افغان سوداګریزو توکو په سر دا معافیت د بانکي خدمتونو د نشتوالي لپاره رامنځته شوی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال خانجان الکوزای لدی پریکړه هرکلای کوي، او وای لکتر لګه د اوس لپاره به نرخونه ثابت پاتې شي.
مشترک اتاق د پاک افغان په دې کې ډیر رول بازی کوي. دولتونو ته ورسوله نو د ارزمن پیشنهاد ومنل شو. دا د تقریبا کم دوه میاشتې نورم تمدید شو. دا فرمه لازمی نه ده، آزاد شوله او موږ په آزاد شکل باندې په کالدارو په افغانیو هم ته په ډالرو کولای شو چې تجارت وکړو. دا ښه کار دی، زموږ په تجارت
خالی الکوزی ویل باید دواړه خواوې سره کښېني او په یو دایمي میکانیزم پریکړه وکړي. هغه د بارتر سوداګرۍ یادونه هم وکړه چې پکې به د پیسو د ادلون بدلون پر ځای د توکو په تبادلې سوداګري روانه ساتل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د معلوماتو په اساس دمګړۍ په پاکستان باندې د افغانستان اتکا کمه شوې او ښایي د وارداتو اندازه له څه باندې 200 میلیونو ډالرو څخه سږ کال 200 میلیونو ډالرو ته راټیټه شي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل وزی 19 پروګرامونه
د مشال مرکا
پلس نیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دو نیمو بجو
سندرې جادوګری
په درې نیمو بجو
روغتیا او درملنا
په سلورو بجو.
نن د پاکستان په ګډون په ټول نړۍ کې د مزدورانو یا خواریکه خورز منځل کیږي. پر دا ورځ په پاکستان کې عامه رخصتي اعلان شوې. خو د دې هیواد مزدوران وایي پرته له کار ورته ژوند ګران دی او چوټي نشي کولی. د دوی په خبره کې حکومت د دوی د مشکلاتو احساس کولی، نو دوی به هم په دا ورځ یو څه آرام کړی وای، خو د دوی په خبره چې داسې نشي کولی. د 2000 زیږدیز کال د سرکاري رپورټ تر مخه دا مهال په پاکستان کې د مزدورانو شمیر 1,43,930 ته رسیدلی دی. تفصیل له اسلام آباد سراج زهیر راکوي.
نن د مئی په لومړۍ نیټه د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د خواري کښو نړیواله ورځ مانځل کیږي، او د دې ورځې په مناسبت سره سمینارونه او دستوري تابعه کیږي. خو د مزدورانو او خواري کښو وینا ده چې باید د سمینارونو او د دستورو په ځای د دوی د پرمختګ او د دوی مسلو ته پاملرنه وکړي شي. په پاکستان کې په دې ورځ باندې سرکاري رخصتي وي، خو د مزدورانو او یا خواري کښو وینا ده چې په دې ورځ یوازې د غټانو او سرکاري ملازمینو رخصتي وي. دوی خو مزدوري کوي. په اسلام آباد رانا مارکیټ کې یو خواري کښ شاد محمد مشال ریډیو ته وی چې په دې ورځ دوی رخصتي ځکه نشي کولی چې وړ بچی یې دی او روزګار یې نشته.
غربت ته بس مزدوري نه کوو، سبق کوو، خرچې ډېرې زیاتې دي چې کار نه کوي، یو چوټي نه کوي.
یو بل مزدور خان افضل هم مشال ریډیو ته په دې اړه وی.
جی لیبر ډے دی، خو لیبر ډے به موږ څنګه مناو کو؟ تاسو راته وی موږ خزانه مزدوران یو، مزدورکار خلک 500-600 روپۍ لو چې دغه بندي نو دی منګای کی نو بس کرو سبق کو سبنه کو. لیبر ډے خو لیبر ډے نه خبرم نیو، زمون خو مجبوری ده چې به ډېر ملاو کنو کور د غم بکو کنه به کو پیندش پک سور پیسې هم بند شي نو بس کو
دا له غیر څه چې د مې په لومړی نیټه کال اتل سوا شپګت یا يم کې د امریکا په خار شیکاګو کې د 25 زره نه زیات خاریکخو د سپینو جندو سره د 14 غنټو نه واخل تر د 13 غنټو پوري د کار پر ضد او د شند ناروغي او د پیخو په ځاندره کې د تحفظ غوښتلو لپاره مظاهره پیل کړې په دغه موخه د شیکاګو انتظامیه او پولیسو په دې مزدورانو ډزې وکړې چې په نتیجه کې ځینې مزدوران مړه او ځینې جوبل شول د کومې روسو چې په ټوله نړۍ کې د مزدورانو یا خاریکخو د حقونو لپاره سمینارونه او ریلې تابعیا کیږي خو خاریکخو یې یوازې په سمینارونو او دستورو کار نه کیږي په کار د چې حکومت د دوی د روزګار او خېګړې لپاره اقدامات وکړي بل پلو د پاکستان تیر حکومت د مزدورانو او غریبانو لپاره د احساس پروګرام تر لاندې د 10,000 روپو امداد ورکولو اعلان کړی وو چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ موجوده حکومت هم دغه پروګرام د بینظیر انکم سپورٹ پروگرام په نوم د جاری ساتلو اعلان کړي د کال 2000 د یو سرکاري ریپورت تر مخه په پاکستان کې ټول 1,39,930 مزدوران دي دارنګ د خیبر پښتونخوا د پرمختګ او منصوبه مندۍ د وزارت د یو ریپورت تر مخه دا وخت په دې صوبه کې د مزدورانو یا خاریکه خوشمیره 1.1 میلیونو ته رسیدلې
د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الفجان خټک نو 1903 دغه پیدایش وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
د هرس پمشال راډیوی مجله کې
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې له سواد څخه د عوامي نیشنل ګوند منتخب غړی وقار خان پرون د زړه د حرکت درېدو له وجې ومړ د نوموړي جنازه هم پرون ماښام د کابل په شاډیرای کلي کې وشوه پر سواد د طالبانو د قبضې په کلونو کې نه یوازې دا چې د وقار خان کور او حجره نیول شوي بلکې د هغه د کورنۍ و غړي هم وژل شوي ول په سواد کې زموږ خبریال نیاز احمد خان نن د وقار خان د فاتحې ځای ته ورغلی وو مونږ ته دا رپورټ را لېږلی دی
جی قدرمند اوریدونکو سلامونه پیرزوم زه نیاز احمد خان د سوات د شاډیر نه دی وخت تاسو ته مخامخ يم په سوات کې د عوامي نیشنل ګوند وقار خان 13 ورځ د رد دورې د وجنا په حق رسیدره هغه جنازه چې نو پرون شوې ده خو دې وخت کې د غي په ډیر کې په لوی شمیره سره خلک راځي او تاسو ته خبرې مو اوریدي خلک وته دوا کوي لاس نیو روانه ده دغه لاس نیو کې د وقار خان دغه د ماما زوی چې نو د کوم سره موجود ده خو خانه د صوبایي سم د ممبر رحمت علی خان رحمت علی خان د پښتنه کو لومبي خوراته د وقار خان او دغه د خاندان پاړه باندې معلومات راکې ځکه چې ویل کېږي د خاندان چې د لوی قرباني ورکړي د امن د پاړه سوکالي د پاړه د خدمت دي
بسم الله الرحمن الرحیم ډېر مننه نیاز خان دا حقیقت ته ټول دنیا د ښکارا د ځکله تخرګری وا پسواد کې په ملک انډیویژن کې نبیا د وقار خان خاندان چې پاغي کې پاغ وخت کې دهشتګردي حمله شوې پاغي کې دغه مشرور دغه دوري رونه دغه سلور نوکران وکسان هغه شهیدان شي او هغه جنازه منګه چوتې کړې وي دا شانتي بیا د بلوارو چې هغه د ترغیری ښکار شو او په امریکا کې والتي به بنه معلوم افراد هغه باندې ذکرې وي او هغه شهید شي او وقار خان یو داسې انسان دی چې هغه خبره ټولې دنیا ته دغه پته ده چې هغه یو ښه انسان یو نیک انسان یو مانګودار انسان
اوریدونکو ته بس دا وایم چې دې وخت کې څه کم ځای ولاړ یم دا ځای چې دی هغه وخت کې طالبانو وسلوالو وړنګ کړی وو په بارودو باندې ولزول او دا یو تاریخي حجره وه هغه هم چې دی نو سه ځله دغه نه بعد د خاندان خپل سروایول یعنی خپل ځان را ټینګ کوو بیا هم سیاست ته راوتل په دغه حالات کې چیرې دړکی وته وي مشکلات وته وو د خاندان ته وسو مشته ده نو سوای دغه کوششونو ته دغه حل ته حل
ته تاسو وایي بالکل سا خبره ټیک د چکل دا د یو دا تاریخي حجره بلاس کې دا بیا دا یو بل کور بلاس کې دا پای کې دا غور اور اور را شهیدان کېدل بیا به کم ځای کې دا نن مونږ ولاړو ته دا انټرویو اخلي پدې کې هم د شتګر بده قبضه کړي او بده کې دینه سو بده ځای کې دا وسته به دعا کیږي خدا مونږه د پښتنو روایت دی او بیا مونږ د عوامي نشته پارٹی سره تعلق لرو او په هغه د شتګردی کې یوازې دین او نور خاندان نه هم ډیر سفر شو او خپل سروای ول چې نه غي برقرار وساتو
مننه او ریدونکو ته بس داوم چې وقار خان د سلور 50 یا 55 کال په عمر کې پرون په داسې حال کې حق باندې ورسی چې ناڅاپه په دړه دوره رااله خو هغه په داسې حال کې زمینی انتخابات په کال 2013 کې ګټلو چې د سواد کې د پی ټی آی ګړ وته ویلې شي او د ټول سیټو چې دینو د پاکستان تحریک انصاف واکمنې پارټي ګټلو خو دې خلکو هغه باندې اعتماد کړو او داسې ویلې کېږي چې هغه په بار بار په اسمبلی کې د دې خلکو ستونزې مسلې کا د بجلی مسله د وګو مسله د انور دي هغه پورته کړی دي او دغه جنازه چې دینو 13 ورځې 10 بجې نو وخت هغه دلته کې ادا شو پای کې د عوام نیشنل ګوند مشر چې د ایمل ولی په خپل شریکو او د غرنګ د عوام نیشنل ګوند مقامي او د غرنګ قامي ممبران هغه روان دي هغه لاستیو کیږي او په زرګونو خلکو د وی په جنازه کې شرکت وکړو او وسطه دعا کوي
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز شپک سو یوش پر شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15250 کیلو هرتز کانټرنټ تلاسرسه لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوی بڼه موجود دي
اردن کو د روژې په اختتام مسلمانان د سرسایي یا صدقه فطر په نوم خیراتي پیسې ورکوي د سرسایي د پیسو تعین څنګه کیږي او چاته باید دا پیسې ورکړل شي دا پوښتنه زموږ خبریال شبیر احمد جان له مفتي عبد الله شاه سره په مرکه کې لاغه کړی راځي ورته وکړو
د مشال لیډو قدرمنو اوریدونکو استاسو کوربا شبیر احمد جان استاسو خدمت کې حاضر ما څنګه تاسو ته پته ده د اختر نولان دی پروژه کې سرسایه صدقه فطر یو مسله ده چې هغه یو بنده بل بندله د خېګړې په تور باندې ورکوي سرسایه صدقه فطر څه شي دی دا کوم مسلمان چاله ورکول شي فرض د دې څه دی کوم وخت کې څومره سرسایه ورکول حکم دی نو په دې باب له موږ سره دا وخت مشهور دینی عالم مفتي عبد الله شاه صاحب ناست دی دا غي نه پښتنه کوچی او مفتي صاحب دا کوم
دا رمضان مبارک میاش دا اللہ دا رحمتونو برکتونو میاش دا او مسلمانان پا دے میاش کی دیر عبادتونو اوکی نو دا دے دیر عبادتونو نپس دا مسلمان دا دے شکریہ دا کی چی اللہ تا منگلا توفیق را کرے دے او دا عبادتونو مکرل نو دا دے پا شکریہ کی دا شریعت دا طرفنا ورکوٹ اختروز دا دا خوشحالی روز دا پدې کې کم مالدار مسلمانان دي ناغي خپلم خوشاله وي او خپل بچي هم خوشاله دي بچو د خوشاله تنظیم کوي دغه مالدار خلکو بچو ته چې د غریب بنده بچي وګوري نو هغه هم دغه مر خوشالي غواړي خو د ماشوم پلار غریب دي هغه ځان لنه نفقه پوره کول نشي نو بچو له بده خوشاله تنظیم سو کی نو دیو جنا شریعت په مالدار خلکو باندې صدقۃ الفطر یعنی سرسایه مقرر کړی ده دا مالدار خلق دا اختر دا منزتا دا تلون مخ کی غریبانانو تا سرسایه ور کی پا رمضان کی هم ورکولی شی نو غریبانان با دا خپل و بچو دا خوشحالولو دا پار دا غوی ضروریات پوره کی
مفتی صاحب د دې ورکول په چا لازم دی
صدقۃ الفطر په مالدار سړی باندې لازم ده اوس په شریعت کې مالدار هغه ته وای چې 52 توله چاندې قیمت د سره وی 52 توله چاندی تقریبا د وخت کې 86000 روپیا ده دا 86000 په اره طریقه چې یو بنده سره پیدا کیږي موجود کیږي وسره نو دې د شریعت په جبه کې مالدار یعنی صاحب نصاب دی نو کچا سره سره زر وی د اونې متولو نه کم وی هم 86000 روپو ته رسی نو دې سرسایه ورکی یا د ضرورت نه زیاتی ساز و سامان چا سره وی
یا مال تجارت و سروی چې 80,000 روپو ته رسیږي نو دې سرسایه ورکی. په کورونو کې بعضې لوښي لرګي داسې وي چې په کال کې استعمالیږي نه، میلمل هم نشي راغشتی. دغه لوښي لرګي هم د ضرورت نه زیات دي، نو که د هغې قیمت 80,000 ته رسي نو دا بنده په دغې لوښو باندې صاحب نصاب سرسایه دې ورکي.
او مفتي صاحب، دا کوم خلقو لا ورکول پکار دي؟
کم بنده چې زکات اغشتی شي، دومره غریب وي چې زکات اغشتی شي، نو هغه د سرسایه واخلي. مالدار به ورکی دغه غریب لا چې د زکات مستحق دی.
او بیا د دې نرخ یا مقدار څومره وي؟ ځکه چې داس وایو چې مختلف سیزون د هغې نرخونه والی سره دي، نو دغه کوم راته لیکوي؟
د غنمو نه په باندې 2 کیلو غنم یا اوړه یا د هغې قیمت دا کم از کم سرسایه ده چې د 400 په نرخ باندې 150 روپیه جوړیږي. اوربشه د دې ډبل دی 4.5 کیلو، د هغې قیمت دې وخت کې بازار کې 400 روپیه دی. او دا کجوری دام 4.5 کیلو دی، تقریبا 450 روپیه د دې قیمت جوړیږي. او اوس کې کشمش دام 4.5 کیلو نو دا 1260 روپیه جوړیږي
د یو کس،
د یو کس د پاره.
مننه مفتی صاحب، دې سره کې بل خبر ماتو کړه، زموږ زیاتره پښتانه یا د پاکستان خلک بهر ملکونو کې دي، نو چې کوم بهر ملکونو خلک ترغی د پاره سره حکم دي؟
چې کوم خلک د پاکستان نه بهر اوسیږي، لکه څوک سعودي ته تللی وي یا نورو ملکونو ته تللی وي، نو دغه بنده چې صاحب نصاب دی نو دی به خپل سرسایه د هغه ملک په اندازه باندې ورکوي. لکه سعودي کې دی، نو چې سعودي کې سرسایه څومره ده نو د پاکستان 150 دی نه ورکوي، د سعودي هغه دی ورکوي. او پاکستان کې د نابالغه بچی چې کوم دي دا هغوی به هم د سعودي په انداز باندې ورکوي.
بل مفتی صاحب، دې کې زیاتره مونږ خلک ګورو نو د غنمو دا ورکو، دې کې څه خبره شته چې سړی د خپل مالي استطاعت مطابق په زیاتې ورکي کمې ورکي؟
هر سړی د خپل وس مناسب ورديږي. چې دا غریب سړی دی خو د 80,000 روپو مالک شوی دی، نو د سره کم از کم 80 رالی نو دی دونه مالدار نه دی، نو دی د خپل حیثیت مطابق د غنمو نه دی ورکي. او که یو سړی ډیر مالدار دی نو هغه خپل حیثیت ته دی وګوري، هغه د قجورو یا د کشمش داغه په انداز دی ورکی. یعنی ډیر مالدار د خپل حیثیت مطابق ډیر دی ورکی، او چې غریب دی هغه کم از کم د غنمو 150 روپیه دی ورکی.
او د دې دا وخت تاسو یې روزه کوم ورکول شي اختر کوم کده اختر نه پس شنو بیا سره دی نقصان یا
د واجب کېدو وخت د دې د اختر پر صبح صادق دی، نو د صبح صادق نه مخکې کې یو ماشوم پیدا شو دغه سرسایه شته، او کده صبح صادق نه وروسته پیدا شو دغه سرسایه نشته. او دا رنګ کې یو بنده د صبح صادق نه مخکې مړ شو نو دغه سرسایه هم نشته دی. وخت دې دغه دی، او شریعت دام اجازه ورکوي چې که په روژه کې څوک ورکوي نو وردی فرض کړه نه روژه کې چا ورکړي او نه د اختر پر ورځ ورکوي نو دې قرضدار دی، د الله قرضدار دی، دا قرض د اخلاص کې رسته دی ورکی، معاف نه ده.
ډېر مننه مفتی عبدالله شاه صاحب، تاسو مشال لیډوله وخت ورکړه.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
اوس مریدونکو وخت دی د روژې میاشت ځانګړې لړۍ. نن به تاسو واورئ چې له شرعي پلوه له دینی سره سره د دنیاوی او عصري علوم زده کړه ولې مهمه او لازمی ده. دا موضوع مفتی ذاکر الله ذاکری روښانه کړی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو ورور پوښتنه کړې ده چې ځینې علما دي هغه د دینی علم اهمیت ثابتوي، او نور کسبګر او د نور علومو لکه طب، هندسه او د قانونو او د صنایعو مبارکې چې کوم علوم دي د هغه ته به بد سترګه باندې ګوري چې آیا دا کار صحیح دی او که بد دی. نو د دې خبرې په جواب کې به زه دومره درته ووایم چې الله تعالی جل جلاله چې څومره انبیای کرام را لېږلي دي دا په دوو برخو باندې تقسیم دي. یو تشریعی انبیای کرام د شریعت راوړې دي، او هغه د دینی امور په حق لا او د اخرت په حق لا باندې د خلکو لارښوونه کوي. او دویمه ډله د انبیای کرام هغه انبیای کرام دي چې هغوی د تکوینی امور د پر راغلي دي، په دې خاطر انسانیت ته رالیږل شوي دي چې انسانیت ته په دنیا کې د دنیا د آبادولو، د ځمکې د آبادولو او د انساني ژوند د پرمختګ او ترقی په خاطر باندې هغوی ته د ترقی د لارې خودل، دغه فرایض انجام انجام کوي او دا هم انبیاء کرام دي. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایي چې کسبګر خلک چې مختلف کسبونه او علمونه داوی سره دي دا واړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د انبیاء وارثان دي. د دینه معلومیږي چې کوم انسان دینی علم کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار باندې رواني او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ظاهری او باطنی علوم د تر لاسه کړي دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وارث دي. امدارنګا هغه کسان چې کسبګر دي یا نور علوم تر لاسه کړي دي دا واړه بدی کې شامل دي. اول راز حضرت آدم علیه السلام ته کله چې الله عزوجل آدم علیه السلام په ځمکه باندې خلیفه مقررو نو دا غنې دا امتحان وانه غست چې تبا مونسنګ کې روزه بڅنګ نیسی حج بڅنګ کې او زکات بڅنګ ورکې بلکې دا غنې دا پښتنه وکړل د اشیاء مبارکي نو کته چیرته وګوري دا یو دنیوي پښتنه دا ولی زکه چې آدم علیه السلام الله عزوجل د دنیا د حاکم او د خلیفہ په توګه باندې را لیږه نو په دې خاطر باندې د آدم علی السلام نه د دنیاوی امور مبارکه پښتنه وکړه. بل خبر دا ده چې الله عزوجل نوح علیه السلام سره د پیغمبرو هغه ته حکم وکړ وصنع الفلک باعیننا ووحینا زمن پمرستا او زمن د وحی مطابق ته کشتی جوړه کا. سورته هود و دیشتم لمبر آیات نو پدې کې الله تعالی جل جلاله خپل پیغمبر ته د کشتی جوړولو حکم کوي او وی چې وا وحی نا زمن د وحی مطابق. نو لکه څنګه چې دینی علوم وحی شوی دا امدارنګ د کارونو او د کسبونو وحی هم د الله عزوجل خورا غلی دا او د داوود علی السلام مبارک الله تعالی فرمای وعلمناه صنعه لبوس لتحصنكم من باسكم منګا هغه ته د زغرو جوړول خودلیو د دې لپاره چې د جنگ نه تاسو ځان خوندي وساتئ د دشمن نه د خوندي ساتلو په باره کې. الله عزوجل هغه ته د زغرو د جوړولو هنر وروخه کله چې دا ورته وروخو نو هغه به دا جوړول. نو الله عزوجل داغه صفت بیان کړی دی په قران کریم کې د دې نه معلومیږي چې فوزی علوم ترلاسه کول دا هم د الله عزوجل او دفاعی امور تر لاسه کول ده هم ده الله عز وجل په حکم باندې دي او په دې کې هم انسان د داوود علیه السلام باندې عظیم پیغمبر وارث ګرځیدل شي. الله جل جلاله فرمای وشددنا ملکه منګه ده هغه واک او زواک ډیر قوي کړو نو د یو قوي حکومت او د قوي زواک او د قوي فوج او د قوي دفاعی سیستم وجود چې د فرض عین د لازمی او ضروری دي نو په دې خاطر باندې یو دولت باید ډیر قوي او داغه زواک باید ډیر جوړ او قوي او مضبوطی. استاذ ورور مفتی ذاکر الله ذاکری د دبي د اوقافو مشاور د دینی امور
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
د خبرونو د پای شي ویډیو اوریدونکو له منور شابه د خبرونو لنډیز وګورو.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله وای چې د مسجد نبوي د بے احترامۍ پر ضد درج شوې مقدمه کې د تورنو کسانو پر ضد به قانوني کاروایی کوي او امکان شته چې عمران خان هم گرفتار کړل شي. پرون په فیصل آباد کې درج شوې دغه مقدمه کې تور لګول شوې چې عمران خان او ملګرو یې خلک قصدان آمدن دې ته حسولي وو چې د اپریل په 28مه یې په مسجد نبوي کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ وفد ته بد ردی ویلي. د مقدمې تر مخه له دې اقدام سره د مسجد نبوي د تقدس پکاوی شوې او د خلکو مذهبي جذبات مجروح شوي. خو د تحریک انصاف یو مشر فواد چودري بیگا په خپل ټویټر باندې لیکلي چې دوی بعد د مقدمې عدالتي مقابله کوي. بلخوا پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرون په ټویټر یو ویډیو پیغام کې د تحریک انصاف په کارکونکو پلویانو غږ کړی چې د مای په اخیری اونۍ کې اسلام آباد ته د لانګ مارچ تیاریانې دي پیل کړي. نوموړی د اپریل په 10مه د عدم اعتماد تحریک په نتیجه کې مخالفو ګوندونو د وزیر اعظم له چوکۍ لری کړی چې د یې بهرنۍ سازش بولي. وزیر اعظم شهباز شریف او په اتحادي حکومت کې شاملو ګوندونو د عمران خان دا تورونه رد کړي دي. د بلوچستان په کوچلاغ کې ناصرګندو کسانو 15 تنه وجلي. د پولیسو د وینا تر مخه په کلی پوټی ناصرانو کې د خان محمد په نامه د یو تن په کور کې لیوې مېرمنې او د هغې له څلورو بچو سرونه پرې کړل شوي. د پولیسو په وینا دا پیښه هغه مهال شوي چې خان محمد د اختر د سودا لپاره بازار ته تللی و. تر اوسه معلومه نه ده چې دا کار چا کړی. په افغانستان کې نن د واړه اختر اوله ورځ ون مانځل شو. د اختر اعلان 13 ورځ د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر پاڼه کړی وو او په دې مناسبت یې ټولو هیوادوالو ته د کوچني اختر مبارکي ویلې وه. په سعودي عرب کې د رسمي اعلان مطابق سبا نه د اختر اوله ورځ ده او په اسلام آباد کې به نن مرکزي رویت هلال کمیټي د شوال میاشتې لیدو لپاره غونډه کوي. روسي ځواکونو د یوکرین په دریم لوی ښار اوډیسا کې پرون د هوایي ډګر ران وې تباه کړې. یوکرین وایي د روسي ځدمنو په نتیجه کې د یوکرین ولس د غم او غوسې د وجه دا مهال د سولې خبرې کول ګران دي. روس سږ کال د فروری په 23 په یوکرین یرغل پیل کړی چې پکې تر اوسه دواړو خواوو ته په زرګونو کسان وژل شوي او په لکونو یوکرینیان بې کوره شوي دي.
اوریدونکو د خبرونو له دلی سره د مشال رادیو د نن ورځې نه سات خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د دیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا منور شاه او زموږ تخنیکی ټیم د مشال رادیو له سټوډیو اوس اجازه درنه غواړو. د خدای په امان.